السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ز صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل به خبرونه باندې وکړم د طالبانو د کورونې چارو وزارت یو پلاوی نن د ایران پلازمینې تهران ته تللی دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی په ایکس پاڼه باندې لیکلي د کورونې چارو وزارت د مخدره توکو د مبارزې مرستیال عبدالحق اخوند همکار د پلاوی مشرک یو د ایران په رسمي بلنه د هیواد ته سفر کړی هغه زیاته کړی چې د دې سفر هدف د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادو ترمنځ د همکارۍ د زیاتوالي په اړه بحث دی ایرانی چارواکو په دوامداره توګه د افغانستان سره د پولې له لارې د مخدره موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښولې ده د ایران د مخدره توکو پر ضد کمیسیون مشر سردار اسکندر مومینی شاوخوا دوه کاله وړاندې ویلي له افغانستان څخه ایران ته د اپینو قاچاق د مخدره موادو اپیمو قاچاق نه دی کم شوی د هسپانی پلازمینا مادرید نن دوشنبه او سبا د فبروري 15مه سه شنبه د هرات د امنیتی ریالوګ د 12مې دورې کوربه دی. د دې امنیتی ریالوګ تنظیمونکي وایي په افغانستان کې روان امنیتی ګواښونه له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره اړیکې او د بشري حقونو وضعیت د دې ناستې د اجنډا مهمې برخې دي. په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادونو پر ډیپلوماتانو سربېره د پخواني جمهوري نظام یو شمېر چارواکو او مدني فعالانو هم ګډون کړی دی. وړاندې به تاسو ته په دې اړه نور جزئیات هم در واورو. اروپایی او کانادایی مشران او لوړپوړي چارواکي نن دوشنبه د فبروري 4مه پر اوکراین د روسیې د یرغل د درېمې کلیزې په مناسبت کیف ته ورسېدل ترڅو له اوکراین څخه خپل دوامدار ملاتړ څرګند کړي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د دفتر مشر او د بهرنیو چارو وزیر د ریل ګاډي په تم ځای کې له دې مشرانو او چارواکو څخه هرکلی وکړ. په دغو مشرانو کې د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین او د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو شامل و. همداراز انتونیو کوستا د اروپایي شورا رئیس د شمالي اروپا هیوادونو صدر اعظمان او د هسپانیې اعظم هم د دې پلاوی برخه دي. تمه کیږي دا مشران د روسیې د یرغل د درېمې کلیزې په ځانګړو مراسمو کې برخه واخلي او له زیلینسکي سره به د اوکراین د اوږدمهاله ملاتړ په اړه خبرې وکړي. روسیې د 2023 کال د فبروري په 4مه په روسي اوکراین باندې پراخ یرغل پیل کړ. اروپایي اتحادیې نن پر روسیې پراخ بندیزونه لګولې دي. د رویټرز د خبر له مخې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د روسیې په وړاندې 14مه بسته د بندیزونو تصویب کړه. ډیپلوماټانو تېره اونۍ ویلي وو په دې بندیزونو کې د روسیې د المونیمو پر وارداتو، د لوبو د وسایلو او د لویدیز له بندیزو د تیښتې لپاره پر درې او یو غیر قانوني کښتیو بندیزونه شامل دي. د دې بندیزونو هدف د روسیې د عایداتو سرچینې محدودول او د دې هیواد د جګړې وړتیاو کمزوري کول دي. خبرونه موارد د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي. د خبرونه هلتم لوستلی شي. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر مطلب بوندا دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تور خم دروازه نن د درېمې پر لپسې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې ده. ګڼ خلک په تیره ناروغان او ناروغ لرونکي له ستونزو سره مخ دي.
مرزان مریض وا دغل تلاری بند دي او مونږ په پیښور کې د ډاکټر یو نمبر هم راخسته ده او مونږ سره مریض سات په سات وضعیت خرابېږي. کاشکې مونږ خپل وطن کې شفخانه لرلې چې مونږ مغلطه وروړې. مونږ بدبختي هم دغه ده.
د افغانستان د امنیتی مسایلو په ارتباط د هرات د امنیتی ډیالوګ 12مه دوره نن په مادرید کې پیل شوې ده. په دې اړه به هم تاسو ته رپورټ ولرو چې نن پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل له درېمې کلیزې سره برابره ده. د 2023 کال د فبروري په 4مه باندې روسیې په اوکراین باندې پراخ یرغل پیل کړ. له ولایتونو به هم واورئ چې په روزګان کې د ګلانو پیروپلور ښه روان دی.
یا ګلانو رقم رقم منسته پټنی کې پټنی جریبان رات کرانی و د واده شپه تو خلک وي تور چای شنې چای شبي بالا چې یو ګل خدای راستول د لږ مسره ستا تا پاک روزي راکې به تعال ډوډۍ برابرې.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن د درېمې پر لپسې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ په مختړلې ده. په تورخم کې د طالبانو حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل که څه هم نن د دې دروازې د خلاصېدو ډېر امکان و، خو پاکستاني لوري لا هم دا دروازه نه ده پرانیستې. په همدې حال کې یو شمېر ناروغ لرونکي او موټر چلوونکي وایي د لارې د تړل کېدو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د رواني فبروري پر 28مه د پاکستان لوري د تورخم تړل شوی دروازه نن د فبروري په 24مه د دریمې پر لپسی ورځې لپاره لا هم تړلې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په دې راپور کې نو مخبور شي ازادي راډیو ته وویل که څوم ټاکل شوی و چې نن به دروازه پرانیستل شي، خو پاکستاني لوري لا هم دروازه نه ده پرانیستې. دغه سرچینې وویل چې د تورخم د بندېدو له امله د دواړو لوریو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دوی کې داسې کسان هم شته چې خپل ناروغانی په پیښور کې ډاکټرانو ته د تګ په هدف تورخم دروازې ته وروستي دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل مورې مرګونی ناروغه ده او له تېرې ورځې راهیسې په تورخم کې بلې غاړې ته د اوښتو انتظار کوي.
مورجان مې مریضه وه، دغلته لارې بندې دي او مونږ په پېښور کې د ډاکټر یو نمبر هم راخیستی ده او مونږ سره مریض سات په سات وضعیت خرابېږي. کاشکې مونږ خپل وطن کې شفخانه لرلی چې مونږ مغلته ور وړې وي. مونږ بدبختي همدغه ده چې مونږ نه ډاکټر لرو نه شفخانه لرو او پېښور ته چې مریض راوړو نو دغه لاره بندې، نه پوهېږو څه وکړو.
د تورخم بلې غاړې ته یو موټر چلوونکي خانغه ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې ورځو راهیسې هر څه په ټپه ولاړ دي او د دوی روزګار هم سخت اغېزمن شوی دی. نوموړي وویل
ټولو خلکو له تکلیف ته اصلن کې پښتانه په دغه سیمه پروته دي، دغو له تکلیف ته که هغه د کاروبار والا خلک دي او که هغه ډرایوران دي که هغه مریضان دي چې کوم دغه طرفه دلته ایلوجونو لرځي ټیک شوله تجارتي خلکو له مشکلات دي. نو دا چې کوم د سیاسي جنگ دی په دا کې ټول تاوان چې کوم دی پښتانه دی.
د تورخم دروازه د رواني فبروري په 28مه د شپې د پاکستان له لوري وتړل شو. په ننګرهار کې د طالبانو د والي د رسنیو دفتر د دغه دروازې له بندېدو وروسته په خپل یو بیان کې په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیسار ملا عبدالجبار حکمت له قوله ویلي د لارې بندېدو لامل د افغان لوري لخوا د امنیتي پوستو او تاسیساتو جوړول دي. یو شمیر پاکستانی چارواکو هم د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې دوی د طالبانو د ځینو مورچو پر جوړولو اعتراض لري او دا چې طالبان په لنجمنو ځایونو کې پوځي تاسیسات جوړوي، خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار عبدالجبار حکمت ویلي پر خپل خاوره تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستانی لوري بې له خبرداري لارې تړلې ولسونه یې له ستونزو سره مخ کړي. د تورخم دروازه چې د ډیورن پر کرخه یو له مهمو دروازو ګڼل کیږي، هر ورځ پرې سوداګر خپل سوداګریز مالونه او زرګونه وګړي پاکستان ته تګ راتګ کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له پاکستان سره د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه سیاسي شوې او د هرو غټو او وړو ستونزو پر مهال دروازې تړل کیږي چې په سوداګرۍ منفي اغېز کوي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
نه تنها چې په زرګونو مسافر مریضان یو طرف او بل طرف ته ولاړ دي، همدارنګه د تجارانو مالونه چې د ورځې حد اقل د 1500 نه تر 800 موټره د تورخم د لارې نه عبور مرور کوي، دا دواړه طرف ته ودرېدل چې تقریبا اوسه پورې د 2000 نه اضافه موټرې ولاړې دي یو طرف او بل طرف ته، او دا دواړو طرف ته لوی زیان رسوي.
د وای د دروازې د بندېدو لامل نه یوازې سوداګرو ته زیان رسیږي، بلکې د دواړو لورو په بازارونو کې د توکو په بایو هم اغیز کوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ سیاسي اړیکې ظاهرا خراب ښکاري. پاکستان تور پوری کوي چې د دې هیواد مخالفه وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په افغانستان کې فعال ده. خو د طالبانو حکومت دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې د داعش خراسان څنګه وسلوال د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې خوندي ځایونه لري. د کابل او اسلام آباد د ناندرۍ ان ځینې وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د وسلوالو نښتو لامل هم شوي چې د دغه کرښې په اوږدو کې پرتې ګڼې کورنۍ هم زیانمنې کړې دي.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
د هسپانی پلازمینه مادرید نن دوشنبه او سبا سه شنبه د فبروري 15 د هرات د امنیتی ډایالوګ د 12مې دورې کوربه ده. د دې امنیتی ډایالوګ تنظیمون کې وایي په افغانستان کې روان امنیتی ګواښونه له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره اړیکې او د بشري حقونو وضعیت د دې ناستې د اجنډا مهمې برخې دي. په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادونو پر ډیپلوماتانو سربېره د پخواني جمهوري نظام یو شمېر چارواکو او مدني فعالانو هم برخه اخیستې. په بهرنیو ډیپلوماتانو کې د غونډې په ګډونوالو کې د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر کارن ډیکر، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد آصف درانی، د افغانستان لپاره د هندوستان سفیر او د نړیوالې ټولنې یو شمېر نور استازی ګډون لري. د پاکستان د استخباراتو د ادارې پخوانی مشر جنرال اسد درانی هم په مادرید کې نن دغه غونډې ته خبري کړې دي او ویلي دي چې طالبان د اسلام آباد سره د ترګرو پر ضد همکاري نه کوي. دا چې نور ویناوالو څه ویلي دي او په ټوله کې غونډه څنګه روانه ده، د ازادي راډیو خبریاله فریده سیال مادرید ته تللې او د دې غونډې نور جزئیات له موږ سره شریکوي. مهرباني.
پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر راغلی اسدالله اسد درانی، همدارنګه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی اسد درانی.
فریدا جان، فکر کوم غاګ ملک جړ راځي که موزای ته لک تغییر ورکې، یو فکر کوم یو تسویم ضرورت ده چې آصف درانی فکر کوم د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی وو، دم ګړې خو محمد صادق د پاکستان ځانګړی استازی دی د افغانستان پر رابطه. پر صورت تاسو که غاګ زایم تغییر شوی ولتون بیا ادامه ورکې او کیږي لسره د خبرې او کې ځکه چې په اول کې ما غاګ جړ شو. مهرباني.
تاسو
اوس ما غاګ لري؟ اوس خو غاګ سم دی. مهرباني.
سنګه څه بلک څنګه چې تاسو مخکې دا ونه وکړه، دغه پوخانی چارواکي د پاکستان ځنګړی استازي پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکون کوي ریچارډ بینټ، دوی دلته راغلي دي د افغانستان د امنیتي ګواښونو په اړه خبرې کړې دي او همدارنګ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه باندې. په دغه څو شېبې مخکې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کوي ریچارډ بینټ ویل چې په افغانستان کې کومې مبارزې چې د ښځو د حقونو فعالانې کړې دي هغه یو څرنګ راوړو، بل اخره نړیواله ټولنه اړ شو په ځانګړې توګه د عدالت نړیوالې د جرایمو نړیوالې محکمې ته اشاره وکړه چې په دې وروستیو کې د طالبانو د مشر د نیولو فرمان صادر کړی وو. هغه له هغه ټولو افغان ښځو مننه وکړه چې په دې برخه کې خپل غږ پورته کړی وو او وتوانېدل چې داسې یو اقدام د جرایمو په نړیوالې محکمې باندې وکړي. همدارنګه هغه په افغانستان کې د ښځو نجونو وضعیت ته په اشاره باندې وویل چې تر ټولو ډېر فشار د امر بالمعروف وزارت لخوا پر دغو ښځو نجونو باندې دی او دوی هڅه کوي د دین او همدارنګه د کلتور په نوم باندې پر ښځو باندې دا فشارونه پلي کړي. په افغانستان کې اقلیمي بدلون ته هم اشاره درلودله او ویل چې په دغه 15 کلنه جګړه کې په افغانستان کې ښکیل هیوادونه د دې سبب شوي دي چې افغانستان کې اوس اقلیمي بدلون یا په دغه وروستیو څو کلونو کې اقلیمي بدلون چې رامنځته شوی دی دغه جګړو اغیز دی او د دغه جګړو تر ټولو اغیزمن بیا افغان ښځې او ماشومان دي. همدارنګه په دې نسته کې د افغانستان لپاره د پاکستان په هغې ځانګړي استازي په بخښنه سره د پاکستان د استخباراتو ادارې په خاني مشر خبري وکړې او هغه په افغانستان کې یادونه وکړه چې د طالبان حکومت ورسره هیڅ ډول همکاري نه کوي او همدارنګه په افغانستان کې د هیڅ ګواښ ته اشاره وکړه چې دغه ګواښ کلا پسې مخې ونیول شي پراخیږي او کېدای شي پاکستان ته نور ستونزې هم جوړ کړي. هغه په دې وروستیو کې د افغان کډوالو ستونزې هم یاد کړه چې لکه نه طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، دغه هیواد د کډوالو صفه ورماته شوې ده او دوی مجبور دي چې دغه کډوال بیرته افغانستان ته ستنه کړي. همدارنګه په دې نسخه کې د افغانستان د تیر جمهوریت د امنیت مشر رحمت الله نبیل هم خبرې درلودلې. هغه په خپل څرګندونو کې وویل چې په افغانستان کې داعش د پخوا پر طالبان دی قوت موندلې دی، دوی فعال دي که څه هم د افغانستان کنټرول یا ټول خاور د طالبان تر کنټرول لاندې ده خو دغه ډلې فعالیتونه کوي او د دې فعالیتونه اوس یوازې افغانستان ته نه بلکې د سیمې هیوادونو ته هم متوجه دي. هغه یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل شي د تیر جمهوریت د چارواکو غیږه خلاصه ده او دوی داسې طرحې وړاندې کړي چې پر بنسټ یې وکولای شي په افغانستان کې د ترهګرۍ مخه ونیول شي. مننه.
مننه فریده سیال ول مادریدا چیرته چې د
هرات امنیتی ډایالوګ د 12مې دورې غونډه پیل شوې او سبا هم دا غونډه دوام کوي. ګڼ پخوانی چارواکي او ډیپلوماټان همدارنګه د افغانستان لپاره د پاکستان په شمول د ځینو هیوادونو ځانګړي استازي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي په دې غونډه کې شته او د افغانستان پر وضعیت باندې خبرې کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي نن دوشنبه د اوکرين او روسيې ترمنځ د جګړې د درېمې کلیزې په مناسبت په کیف کې د بهرنیو مشرانو د راټولېدو په وخت کې د تلولي ستاینه وکړه. په دغو مشرانو کې د اروپای کمیسیون مشره اورزلا وندرلاین او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو شامل وو. همدارس د اروپای شورا رئیس انټونی کوستا، د شمالي اروپای هیوادونو صدر اعظم او د هسپانیې صدر اعظم هم د دیپلوماسي برخه دي. تمه کیږي دغه مشران د اوکرين د اوګدمال ملاتړ په اړه خبري وکړي. حسین احمد زید دغه موضوع تعقیب کړي او سي جزئیات سره شریکوي. مهرباني.
مننه. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي نن دوشنبه د کاپ شپږمه د اوکرين او روسي ترمنځ د جګړې د درېمې کلیزې په مناسبت د اوکرينو ناتلولي وستایله. هغه په داسې حال کې چې له 12 زیاتو بهرني مشرانو په کیف کې راټول شوي دا څرګندونه وکړي. زيلنسکي ویل درې کاله مقاومت، درې کاله د اوکرينو ناتلولي خي. زيلنسکي د فبروري په سلریشتمه پر ایکس باندې په پوسټ کې ولیکل، درې کاله تر هغه نیټې پورې چې زرګونو روسي سرتیرو د اوکرين تر پولو واوختل، خو کرملین یې ځانګړی پوځي عملیات بولي. د اوکرين جګړې چې له دوه نړیوال جګړو سره د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده، په تیرو شپږ دېرش میاشتو کې د هیواد ویجاړ کړی. د پوځي ځواک په توګه د روسي حیثیت تر وخت لاندې راوستی او د اروپا د امنیت احساس له منځه وړی دی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکرين د یرغل د توجیه کولو هڅه کړې او ویلي دي چې اوکرين رښتینی ملي هویت یا د دولت دود نه لري. د 2020 کال په جولای میاشت کې کرملین د پوتین یوه اوږده مقاله خپره کړه چې په کې استدلال یې کړی چې روسیا او اوکرين یو ملت خو په مصنوعي ډول ویشل شو. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فوندرلاین او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د حق مشرانو په ډله کې ول چې د اوکرين د بهرنیو چارو له وزیر اندري سیبیها او د ولسمشر دفتر رئیس اندري یرماک د کیف په اصلي ریل ګاډي کې هغوی ته هرکلی ووایي. زيلنسکي به په کیف کې لږ تر لږه له دیارلسو بهرنیو چارواکو سره وګوري، خو تمه ده چې یو شمېر نور مشران به آنلاین غونډه کې ورسره یوځای شي تر څو په اوکرين کې د روسیې د یرغل د کلیزې یادونه وکړي. میرمن فاندرلاین ویل چې مونږ نن په کیف کې یو ځکه چې اوکرين اروپا ده. د بقا لپاره په دې مبارزه کې دا یوازې د اوکرين برخلیک نه دی چې په خطر کې دی، دا د اروپا برخلیک دی. له پوتین سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د پیا پایلولو په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ټرمپ خبرو اروپایي مشران په غوسه کړي دي او دا اندېښنې راپورته کړي چې اروپا یا حتی په خپل کې به په دې پروسه کې له پامه وغورځول شي. ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې شکایت کړی چې اروپایي ودونه د خپل دفاع لپاره کافي پیسې نه ورکوي او ډیری وختونه د ناټو د اوږدمهاله بقا په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د دریز په اروپایي مشرانو کې ویره راپارولې ده. دوی اندېښمن دي چې ممکن د جوړجاړي له پروسې وویستل شي. تمه ده چې د اوکرين په اړه به یوه ډیپلوماټیک لنجمنه نن د ملګرو ملتونو په مقر کې پیښه شي. متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د داسې یوه پریکړه لیک طرح وړاندې کړی چې د اروپایي ټولنې او اوکرين لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک د مساوات پرتله پر اوکرين د روسیې د یرغل په اړه لږ انتقادي ژبه وکاروي. د ملګرو ملتونو سرمشر انټونی ګوتریش نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته ویل چې موږ باید د دغې شخړې د پای ته رسولو او د دوامداره سولې د ټینګښت لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې او نړیوالو قوانینو په رڼا کې هیڅ راز هڅه ونه سپمو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وربو شاوانه سنت حالت نن دوشنبه د پولیو سراسري واکسین پیل شوای ده. طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت او پولیو د پاک افغانستان سازمان وایي په دې څلور ورځنی کمپاین کې به نږدې 6.3 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي واکسین شي. جزئیات له عابدي سپوږمۍ اورو.
سه چهار ماه جلوتر یک دفعه واکسن اتر آمدن واکسن میکردن، ولی در او صورتی که ما کمال مردم واکسین شو خو اونا اینقدر مسئولیت پذیری نمیکنن. فقط همین
رامش آزاد نومیږي او د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ولایت چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په کې د پولیو یوه نوې مثبته پیښه ثبت شوه. دغه پیښه د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ په قرتو کلي کې ثبت شوې او اغېزمنه یوه 15 کلنه نجلۍ ده. رامش آزاد دغه پیښې ته په اشاره وایي چې د طالبانو له لوري د پولیو واکسین د تطبیق نوې بڼې هغو کورنیو ته چې غواړي خپلو ماشومانو ته دا واکسین تطبیق کړي ګڼې ستونزې راولاړې کړي دي. دای ازادي راډیو ته وایي
مسولیت پذیر نه دي. یو جمعه تراشی دو پریگ دی جو تا چیلار شی سلور پریگ دی نظارت کون کی هم پسر نه لري. ډیره داسې کسان اوس هم شته چې د حجاب موضوع مهمه بولي خپل ماشومان جمعه ته نه وروړي ځکه نارینه په کور کې نه وي او سیاسري د کورنۍ له ویرې ماشوم جمعه ته نشي وروستلی.
د ننګرهار اوسیدونکی عابد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخکې چې وو واکسین به کور په کور پلې کېدل او ډېری ماشومان ته به واکسین کېدل. اوس واکسین کور په کور نه پلې کېږي. ډېری ماشومان د واکسینو نه بې برخې دي. ډېر وخت شو چې زموږ ماشومانو ته هم واکسین نه دی شوي او دا په راتلونکي کې د ماشومانو د راتلونکي ژوند لپاره یو غټه ستونزه جوړېدلی شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن دوشنبه د افغانستان په 1400 ولایتونو کې د پولیو واکسین تازه کمپاین پیل شوی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه په یو ویډیویي پیغام کې چې پر خپل ایکس پاڼه بخوانی ټویټر یې خبره کړې ویلي چې په دې کمپاین کې به چې څلور ورځې دوام کوي نږدې 6.3 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. ښاغلي زمان د هغو ولایتونو نمونه نه دي یاد کړي چې پکې دا کمپاین پلی کیږي. د عامې روغتیا د وزارت ویاند له خلکو د کلیو له مخورو او دیني عالمانو غوښتي چې د واکسین په تطبیق کې د عامه پوهاوي په برخه کې د دوی له ټیم سره همکاري وکړي. یاد وزارت د دغه کمپاین د تطبیق د بڼې په اړه تازه څه نه دي ویلي خو مخکې په کور په کور کمپاین بندیز لګولی او لا هم دا چاره عملي کوي. په کابل کې یوه واکسیناتوره چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي د کور په کور د واکسین د تطبیق غوښتنه کوي.
مخکې د کور په کور واکسین پر مهال ډېر موږ راحت وو او هیڅ امکان نه و چې ماشوم دې د واکسین څخه پاتې شي. خو اوس چې نسو کولای کور په کور ولاړ سو ساید په ساید کار کوو او وروسته نسو کولای چې د غیر حاضرینو او نور ماشومانو پسې ولاړ سو نو هغوی پاتې کیږي. هغوی چې لاسرسی لري چې راسي وسایتو ته نو راځي. هغوی چې نسي کولای پاتې کیږي. موږ غوښتل چې بیرته دا روان کور په کور سي خو له بده مرغه مو کومه مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
په افغانستان کې د واکسین د تطبیق په اړه اندېښنې له هغه وروسته ډېرې شوې چې طالبانو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې کور په کور د پولیو د واکسین تطبیق بند کړ او پر ځای یې جومات په جومات دیره په دیره د واکسین تطبیق پلی کړ. دا اقدام د دې لامل شو چې ګڼ شمېر ماشومان له دې حیاتي واکسین څخه بې برخې پاتې شي. افغانستان د پاکستان ترڅنګ لا هم د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو څخه دي چې پولیو پکې جدي روغتیایي ګواښ ګڼل کیږي او پکې په بشپړ ډول له منځه نه ده تللې. د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري میاشتې د پولیو خبر پاڼې له مخې په 2024 کال کې افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ګاونډي پاکستان کې یوازې 13 93 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د سیمې د عامې روغتیا لپاره یې اندېښنې زیاتې کړې دي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهي د ویشې به غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
وربشو روزګان ته هلته په د ژمي پورستیو میاشتو کې د ګلانو کاروبار ښه کیږي. د راپورونو په مخې ترینکوټ کې اوس هم د ګلانو د پیر او پلور کار ښه شوی دی او ګڼ بڼوال او دکانداران وایي چې له بېلابېلو ولایتونو تازه ګلان راوړي او دلته خپل کاروبار پرې کوي. جزئیات به په دغه رپورټ کې سره واورو.
دا د ترینکوټ ښار واټونه دي چې تازه د رنگارنګ ګلانو لبوی او ښکلا څخه ډک سوي. دغه بازار چې د ژمنۍ وروستیو ګلانو د پلور لپاره ګرم وي هر کال نوي رنگارنګ او نوي بویونه وړاندې کوي.
Thank you.
یاد ګلان نه یوازې د کورون ښکلا ته تازه والی ورکوي، بلکې د خلکو لپاره د خوشحالۍ او اقتصادي فرصتونو یوه لویه سرچینه هم ګرځېدلې ده. د ګلانو پلورونکي وایي د دې ګلانو بازار هر کال لا پراخیږي. حمید الله یو ګل پلورونکی دی چې په ترینکوټ ښار کې خپل کوچنی پلورنځی لري.
کاروبار کوم د دې ګلانو رقم رقم منسته پتنی کې پتنی جریبان رات کې رانی وو د واده شپه څو خلک وي تورې چای وي شنې چای وي شبۍ وو پتنی وو بالا چې یو ګل خدای راستولی د لږ مو سره سته خدای پاک روزي راکوي بس عیال ډوډۍ برابرېږي صدر بس پره ډوډۍ برابرېږي ګلان زه راوړم د څه د کندهار هم راوړم د لې خپل هم روزم د جلال آباد هم راوړم دغه لغمان هم راوړم د کونړ هم راوړم نو دا
ګلانو پیرودونکي هم د دې بازار له زړه راښکونکو څخه بے برخې نه دي. نور احمد چې ځوان دی او هغه چې د ګلانو د کرلو او پاللو سره ځانګړی علاقه لري د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
زه خپل د ګلانو سره ډېر شوق لرم، ډېر زیاته مینه ورسره لرم، خپل د ګلانو شوقي یم، مرته خپل نوم سره کرلی سره بس راځم دلته، راځم دلته رقم رقم ګلان سره بس دا ګلان ته ګورم، بس د طبیعت سره راځم ته خلک جوړ سړی جوړ سره کیږي.
سیپولا یو بل ځوان دی چې د ګلانو سره ځانګړی علاقه لري. دی هم د ترینکوټ ښار ته د ګلانو د پیرولو لپاره راغلی. دی وایي د ګلانو سره ځانګړی علاقه لري.
زم دلته ګلخانې ته غواړم چې ګلان ووینم او د دې ازار کوشش ووینم، پس هغه څخه رقم نالان ووینم او خوشه کوم کښېږدم کوټه ویسم، مثلا په کوم ځای کې چې مزایناستي په هغه ځای کې کښېږدو.
په اورزګان کې د ګلانو کښت د خلکو لپاره نه یوازې ښکلا بلکې یو اقتصادي فرصت هم بلل کیږي. د اورزګان خلک د ګلانو سره ډېر علاقه لري او هر کال د پسرلی په موسم کې خپل کورونه د ګلانو په رنګونو ډکوي. خو په دغه ولایت کې د اوبو کمښت یو ستر ستونزه ده چې د ګلانو پر کښت یې هم اغیزه کړې. سره له دې خلک هڅه کوي چې د محدودو منابعو سره خپل ګلانو ته ژوند ورکړي او د دې لارې خپلې کورنۍ ته روزګار او مالی ملاتړ برابر کړي. بلخوا روغتیا پالان وایي ګلان د انسان روح آراموي او دا چې د طبیعي ښکلا او اوبو انسان ته سکون او خوشي ورکوي. هغوی وړاندیز کوي چې هر څوک باید د خپلو کورونو او د اوسېدو په چاپېریال کې ګلان وکري. د اورزګان د ولایتي روغتون یو ډاکټر بسم الله وایي
ګلان پر روح روان یا په اصلاح ناروغان چې په جوړ خفګان تشویش باندې اخته دي، کچېری پکر دی ورته نږدې کې له دوی په طبیعت او په اصلاح په روان کې تاثیر رامنځته کولی شي. نو دا بیخي ضرور دی د یو چاپېریال لپاره، خصوصا د انساني چاپېریال لپاره چې هلته انسانان اوسېږي. که غواړي چې د رواني امراض څخه ځان وساتي، بهترینه شی دی چې باید په چاپېریال کې موجود اوسي.
د هغه په وینا ګلان د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوستلی سي او د دې ډول طبیعي تاثیراتو ته پاملرنه د هر چا د خوشحالۍ لپاره مهمه ده. ګلان یوازې د کورونو ښکلا نه زیاتوي، بلکې د اورزګان خلکو ته د خوشحالۍ او اقتصادي فرصتونو او نوو امیدونو سره هم مرسته کوي. د اورزګان د ګلانو بازار د پرمختګ په لور یو ښه ګام دی چې هم د بازار د روزګار او هم د روح او آرامۍ په برخه کې ستر اغیز لري.
سخت تشویش اخیستی لزدکرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوی ورزو لاندو خبرونه ته